دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د جولای 12 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله په لاهور او کابل کې د امنیتي ځواکونو او سوال ترمنځ نښتی په پاکستان کې د وسوال طالبانو د بندیانو د سرنويشت او د ورکرسو کسانو د مقدمه سربیره د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتي نتایجو د پروسې حال هم درکو او په لمړي سر کې په منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وايي پرون د جنگي جازونو په بمباره کې عام وګړي وژل شوې دي د کابل په نړیوال ډګر نن سهار شوې وسلوال برید سر تر رسیدلې او ټول شپږ وسلوال وژل شوې دي او اسرائیل وايي نن په غزه کې د 15 غنټو لپاره په انساني بنیادونو دسبندې کوي د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې ځای خلکوای د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې زیاتره ولسی وګړي وجل شوې دي پاک افغان پولیس تسیر ما د زوی سیدګي یو ځای مشر نن سهار مشال ریډیو ته ټلیفون دلاري ویلي د جنگي جازونو په پرونی بمباري کې د عام خلکو کورونه په نخښه کړې شوې چې پکې د خزو او ماشومان په ګډون اته ډیر شو ولسی کسان وجل شوې دي
ملک میرزل خبره کوم زوی سیدګی سیمه کې اته دیش زنانه ماشومان او سړی وژلی شوی دی تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی لول بیک الیاس خان شادی خان او د شادی خان د خاندان نورغړی نورولی سیدولی پنځه ویش زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولې شو
د دین وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون ادعا کړې و چې په شمالي وزیرستان کې د جنگي جازونو په بریدونو کې 15 دیرش وسلوال وجل دي د پنجاب لاهور خار سره نږدې رایوند سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره په انخته کې یو پولیس والا وجل شوې ده د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پولیسو د یادې سیمه په یو ودانه کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کوي کوله چې د غلطه موجودو وسلوالو په پولیس د سپکو او درنو وسلو ډزې شروع کړې او په نتیجه کې نور درې پولیس والا جوبل شوې هم دي د وسلوالو او پولیس ترمنځ انخته لا هم جاری ده چې نور تفصیل یې مخ ته نه دی راغلي د افغانستان د کورونو چار وزارت وای د کابل په هوایی ډګر حمله چې نن سهار شروع شوې و د ورځې د نه نیمو بجو په خوښا کې د شپږو حمله کوونکو په وجلو سره پای ته رسیدا د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن سهار مشال ریډیو ته ویل په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو او د هوایی ډګر وسایلو ته تاوان نه دی رسیدلی نو موړي زیاته کړه حمله کوونکي پنجابیان دي او هوایی ډګر ته سیرما یو نیم جوړ شوی بلډینګ ته د شپې په تیار کې ختلی وو او له هغه غزایه نه یې په هوایی ډګر حمله کوي دي وسلوالو طالبانو مشال ریډیو ته په یو دکلی پیغام کې د دې برید ازمواري په غاړه خسته ده نن بعد افغانستان د ولسمشری زو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو بیا شمیرنه سر دوباره شروع کیږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي سارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استادو په وړاندې ترسره شي او په کې به هر ورځ د 1500 صندوقونو بوتونه شمیرل کیږي بلخو د ولسمشری زو انتخاباتو امیدواران ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله نن ملاقات کوي دغه ملاقات چې د ډاکټر عبدالله په کور کې کیدونکې ده په کې بعد انتخاباتو د نتیجو په پروسه او د راتلونکي حکومت په جوړولو خبري اترې کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د اسرائیل پوز ویلی دوی با په غزه کې په انساني بنیادونو د 15 غنټو لپاره دزبندي کوي دا په داسې حال کې ده چې د 13 ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا د راکټونو وشتلو او د اسرائیل له اړخه په بمباری کې د 200 نه زیات فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوی دی د اسرائیل پوز پرون په خپل یو بیان کې ویلي دغه دزبندي به د جولای په 12 نیټه یعنی نن د ځایي وخت مطابق د 10 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې کیږي بلخوا حماس ویلي دوی دا دزبندي مننه ده دا دزبندي د ملګرو ملتونو لخوا د هغه اپیل په جواب کې کیږي چې پکې په بشري بنیادونو د یو اړخیزي وقفې غوښتنه شوې و هلته په واشنگتن کې پرون صدر باراک اوباما ویلي امریکا به د تشدد ختمولو په لړ کې د جنگبندۍ لپاره خپل ټولې سفارتي وسیلې استعمالوي پرون باراک اوباما دا هم اویل چې د ایران د اټمی پروګرام په اړه خبرو کې لا هم مهم اختلافات شته چې پکې لا نور کار کول غواړي. پرون په واشنگتن کې نوموړي اویل هغه د کانګرس او اتحادیانو سره مشوره کوي چې آیا د لړکی مذاکرات د اخیری تاریخ یعنی د جولای د شلمې نیټې نه پس غزولو ته ضرورت لري او که څنګه. د دې مذاکراتو مقصد یو داسې معاملې کول دي چې پکې د ایران اټمی پروګرام مخنیوي وشي او په بدل کې په دغه هیواد د اټمی پروګرام لوجې لګیدلې بندیزونه لری کړی شي. صدر اوباما دا هم ویل چې ایران په تیرو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړې دي او دا یو حقیقي پرمختګ دی، نو ځکه د وړاندې تللو باوري لارښته د لړکه شوه. د تیر کال نومبر د میاشتې منځمهاله لوزنامه ایران د بندیزونو نرمولو په بدل کې خپل اټمی پروګرام ځنې برخه بند کړې دي. د لوزنامه به د جولای په شلمه نیټه ختميږي. او رسته خبر دا چې امریکا او یورپی یونین پروند د یوکرين په سر په روس باندې بندیزونو کې د پامول زیاتواله کړې ده چې پکې امریکا په اول وار د روس د بانک نظام پوز او د توانایي برخې په نخښه کړې ده. دا نوی بندیزونه صدر باراک اوباما اعلان کړل چې د نوموړي په وینا د یوکرين په مشرقي برخه کې د تشدد د زیاتوالي په مخنیوي کې د ناکامۍ لوجه په روس باندې ولګول شو. صدر اوباما ویل دا اقدامات خای چې په سیمه کې د روس اتیره بد نتایج لري. په عین حال کې د یورپی یونین مشران هم د روس خلاف په بندیزونو پراخولو باندې سلا شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان د زوی سیدګۍ سیمې خلک وایي تیر ورځ د پاکستاني پوځ په بمبار کې 18 ولسی وګړي وژل شوي دي. بلخوا د رزمک او ګډیوم خلک شکایت کوي چې لارې پر مخ تړل شوي دي او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري.
خوراکي مواد څه دوه ډونه چونه غړي پوځ بلګار چې وستنه یا مارشتانه یا بس د ونیم څو غاډي وسور دي.
پر کابل هوائی ډګر وسلوال برید پای ته رسیدلی چې په ترڅ کې ټول شپږ وسلوال وژل شوی دی، خو بلخوا د لاهور په رایوند کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته د لس ساعتونو وروسته لا هم دوام لري. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې ګڼ شمېر مشر طالب وسلوال بندیان د ترهګرۍ په تور مجرم پیژندل شوي خو پر ډیرو یې سزاګانې نه دي عملي شوي. دا چې لامل یې څه دی د سیاسي چارو یو کارپو وایي.
دلتونه جوړ شوی دی چې کوم قاضیان دي او بیا کوم وکیلان چې پېښېږي په دغه مقدمو کې هغه ټول څه خطر ده.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه سر لننه پیلیږي. د کمیسیون ویاند وایي نړیوال او ملي څارونکي به هم په پروسه کې دخیل وي.
خاص اتحادیه اروپا البته بعض موضوعات درولت او بدن است.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زموږ ژغ لمشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د زوی سیدګۍ سیمې خلک وایي چې تیر ورځ د پاکستاني پوز د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې یو شمېر ولسی وګړي وژل شوی دي، خو پوز بیا د وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پر دې سربېره د تحصیل رزمک او ګړیوم خلک شکایت کوي چې لارې پر مخ تړل شوی دي او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پاک افغان پل تنیز دے زوی سیدگی سیما کے زائی خلق وائی تیر ورز دا پاکستان فوز جنگی الوتکو پا بمبار کے وسلہ والنا بلکہ دا دوی آتا دیش پورے ولسی وگڑی وجل شوی چپک زنانا او ماشومان هم شامل دی. دوی وائی دا غلطا جنگی الوتکو چکم بمبار کڑے ولسی وگڑو کورونا پا نخشوی چه ورطای گن زانی او مالی تلفات اڑاولی دی. دا یاد سیمه زوی سیدگه یو مشر میرزل مشال ریڈیو تا دا تلیفون دلاره و ویل اتا دیش کسان زنانا او ماشومان دا جنگی الوتکو پا بمبار که وجل شوی دی. ملک میرزل خبره کوم زوی سیدگه سیمه که اتا دیش زنانا ماشومان او سڑی وجلی شوی دی او د ترسنګ کورونا او ګاډیان مو هم تبا شوی. دا ټول د دوی کلی اوسیدونکو دی چې د یو یو کس نام درکولې شم. تختی خان عبدالمجید چه دا تختی خان زوی ده، لول بیک الیاس خان، شادی خان او دا شادی خان دا خاندان نورغړی، نورولی، سیدولی، پینزویش زنانا او ما شمان انجونه چه دا طولو یو یو نام در کولی شو، او دا طول عوام دی چه نزایی او بحرانی وصلوال و. دا دغه بمبار په اړه د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې لخوا ویلی شوی چې 15 دیش وسلوال د جنگی الوتکو په دغه بمبار کې وژلی شوی دی، او میران شاه کې موجود عسکري چارواکي هم د ځایي خلکو د وژنې تصدیق نه کوي. بل طرف ته تحصیل رزمک او ګاډیوم کې پاتې شوي خلک وایي د ګڼو ستونزو سره مخ دي، او د تیرې میاشتې نه مسلسل لارې ورباندې تړلې شوې. تحصیل گاڑیو موسیدون کے نسیم وائی خوراکی تو کنائی چه کم لوڈ گاڑی داتا تاخیلو پلارا روان کڑی و فوز ور تلارا هم نور کوی.
نیز ده پریال تو تیلی سرا گاڑی دی سور دی تخلنا دوانیم سوا گاڑی دی می چلیا خوصا کڑی و پاو زمین نارسی لکل کڑی دی شناخاتیون دی گاڑی دل نیز دی پرشدینا و دی خوراکی مواب شد و دونا چینا غری بس بلگار چوی سر نا یا مرشتان یا بس دوانیم سوا گاڑی دی سور دی.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختیار نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وایي
کم کس چې د شمالي وزیرستان شناختی کارډ لري کاغه اوس هم په ګډیوم کې په شوال کې رزمک کې کدن نه ناشته داغه دا هر صدا سي سیده داغه حق ده راوتیم نه دی خپل کل هغه ته هم دائم داد ورکړي کی اغه د پاره موږ د پولیټیکل ایجنټ سره او زمون کم فوج الته اپریشن کوي اغه اله دی موږ د غو سره پرابطه کوي دا تنظیم متکو چې اغه خلکو ته د غوی حق الته ملاوي شي او دا ډیره خبره ده چې اغه د خپل کلی د خپل علاقې د خپل کور الته خپل حفاظت وکي دهشتګرد خپل کور ته علاقې ته پرې نه دی اپریشن هم پکې ونه شي کور به هم بچي امداد به متملوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې اوس هم شواس پینوام ګاډیوم دو سالی رزمک دا تاخیل شوال او میرالی تحصیل د قبیله خلق پاتی دی چې دولت لخوا ورته ویلی شوی چې کډې دې نه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال ریډیو خوري له شمالي وزیرستان بیا اوس زو د باجوړ ایجنسی پر لور. د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې پر داسې شکمنو ځایونو کې د قومي امن لشکرو له اړخه عملیات وسول، په کومو ځایونو کې چې داسې خبره کېده چې کېدای سي هلته وسلوال طالبان پټیږي او د حکومت په ضد عملیات کوي. دغو امن لشکرانو داسې مشکوکو کورونو ته اورونه هم ورواچول چې پر دې باندې شک کوي چې دلته طالبان پټیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د لوی او د وړو ماموندو د قبیلو په سونو امنیتی لخکریانو په سیمه کې شکمنو د داسې کورونو چې ګنې هغې ته به طالبان راتلل او عملیات به یې کول پرون مازدیګر په اورونو وسوځول. په دغه لخکر کې د لوی ماموندو ملک عالمزیب خان هم شامل وو او هغه مشال ریډیو ته وویل په واړه مامون کې هم د لخکریانو په مرسته داسې عملیات پیل شوي دي. د واړه ماموندو د لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون سره مو خبرې وکړې.
د وړو ماموندو په ډبر
لخکریانو او د سرکاری عسکری قوتونو د غړیو شمیر څومره؟ ملک عالمزیب خان وای
نو په هغه فوجیانو ساکو چې دلته طالبان دي دغه نور دا علاقه مخکې هم کلیر وه اوس هم کلیر ده داسې شتهنه خلک پرامن دی او خپل کمیانو کمیټۍ دي او څه کړو چې پوس والا سره نگراني کوله نوره کاروایي چې څونه کاروایي شوې ده د عمل لښکر والا وکړله په خپلو څو باندې دواړه وو لوی مامونده مو واړه مامونده مو تقریبا 2-3 لښکر وو.
او په دې عملیاتو کې کوم چاته ځاني نقصان رسیدلی او یا نه؟ ملک تلاوت خان مامون وویل
موږ د وړو مامونو په سټیډ باندې خدای دې کوم کسان بګې نه دي نیولې شوي او داسې کوم باروتي سامان بګې نه دي نیولې شوي داسې وو یعنې کومه اپریشن وکړه.
د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د کنټرول د دفتر لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې په سیمه کې د عسکري قوتونو او د سیمې لخکریانو اپریشن کې څو شکمن کورونه سوځول دي خو کوم یو اړخ ته هم پکې مرګ ژوبله نه ده شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماځګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې اوریدای شي. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د کابل پر هوایي ډګر وسلوال بریټ سوی چې په پایله کې ټول شپږ وسلوال وژل شوی دي. په دې اړه د تازه معلومات لپاره دا وخت په کابل کې زموږ خبريال صفی الله ستانکزی را سره دی. د پیښو د جزئیاتو په اړه به نور معلومات راکړي. ستانکزی صاحب، د دغه پیښې حال کراکي چې دا بریټ په کابل هوایي ډګر ته څیرمه څه وخت وسو او تازه شمیرې یا تلفات څومره دي؟
بلی تاسو او اوریدونکو ته سلام. د کابل پر هوایي ډګر د وسلوال مخالفینو د لیز بریډ د سهار له 4:30 بجو پیل شو او تر شاوخوا 9 بجو دوام وکړ، چې په نتیجه کې د پولیسو په خبره یوازې شپږ حمله کوونکي لمنځه یوړل شول او ملکیانو او پوځیان افغان پوځیان ته کوم تلفات پدې پیښه کې نو اوختي. دغه حمله کوونکي د کابل د هوایي ډګر په شمالي برخه کې په یو نیمه کارا ودانۍ کې دوی سنگر نیولې او له هغه غزای په هوایي ډګر باندې د سپکو درنو وسلې ډزې کولې. خو چارواکي دا خبرې ردوي چې ګواکې هوایي ډګر ته د کوم ځانه وخته وي. دوی وایي چې یوازې له پولیسو سره یا له افغان ځواکونو سره دوی په مقاومت بوخت او د هوایي ډګر ته ستاسو کوم ځان نه دی وخته. او دوی هر راست راپورنه چې ګواکې خلکو او هوایی دګر تاسو ته ځان وختوي اداره دوي. د دوی په خبره د کورنی چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي په سیمه کې خبرلارنه ته ویل چې دغه حمله د سیمې د استخباراتي کړۍ لخوا تنظیم شوی وي. او همدارز د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبرلارنه ته ویل چې کوم کسان چې وژل شي او د جګړو په وخت کې یو بل سره په اردو ژبه خبرې کولې، دا د صدیقي خبرې دي. او په تر ډیره پورې دا هم د سیمې استخبارات په دې کار کې پلس لرلو تورنوي. افغان کارپوهان هم وایي چې د هوایي ډګر باندې حمله د سیمې د گاونډي هیوادونو لخوا تر هشوي.
ستانکزی صاحب، افغان امنیتي ځواکونو ته آیا په دین شته کې کوم ډول ځاني مالی زیان اوښتی دی؟
د افغانستان د کورونی چارو وزارت مرستیال افغان ځواکونو ته او ملکیانو ته هر څه تلفات او خپل رد کړل. دوی ویلي چې په دې پیښه کې یوازې او یوازې حمله کوونکي چې شمیر شپږو دوی وژل شوي دي. په ودانۍ کې 15 حمله کوونکو له پولیس سره مقاومت کوي او یو حمله کوونکي مخکې له حمله نه د موټر په چاودنه کړي وه او جمن شپږ حمله کوونکي په دې پیښه کې وژل شوي.
صحیح، ډیر مننه ستانکزی صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د کابل پر هوایي ډګر مو د وسلوال بریټ په اړه زموږ د خبريال تازه معلومات واوریدل چې ویلې ټول شپږ بریټ کوونکي و چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. خو د پنجاب صوبې د لاهور ته څیرمه په رایوند کلی کې بیا د پاکستاني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شپې د 2 بجو راهیسی د ډزو تبادله روانه ده. په دې پیښه کې د الیټ فورس یو غړی وژل شوی هم دی. د لاهور د تحقیقاتو اس پی په وینا دا د وسلوالو کمپاوند یې په ګیره کې اخیستل شوی دی او تر اوسه پورې د دوی او د وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله روانه ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان راپور لري چې تاسو اوریدو تر بولم.
د لاهور په رایوان آرایا کلی کې د شپې 2 بجو راسه د سکیورټي فورسز او د وسلوالو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د الیټ فورس یو اهلکار وژل شوی او درې جوبل دي. د لاهور د پولیسو اس پی انویسټیګیشن زاهد مروت مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د لاهور په آرایا کلی کې په یو کمپاوند کې د وسلوالو په اړه اطلاع باندې پولیسو کاروایی شروع کړې ده. د پوینا چې د وسلوالو له اړخه د درنې وسلې استعمال روان دي او پولیسو او رینجرز د کمپاوند د څلور طرفونه په ګیره کې اخیستي دي.
جو آپریشن کو دیکھا جائے تو رات 2 بجے سے شروع ہے، کافی ٹائم لیا گیا.
کو اپریشن او قتل شی نو دشپے 2 بجو نا شروع دے. بنیادی خبردار چے ہا کمپاؤنڈ بیل کلی شی امو دا علاقے خلق تا درخواست کڑے وو چے کم پو چتون خلق دی چے ہاگی دی یو اڑخت شی نو ہا اس مون کلیئر کڑو او ہا کمپاؤنڈ اس پگے رکھے دے او دیر زربا مون دا زے دا وسلوالو نا کلیئر کڑو.
اور ودن انشاءاللہ بہت جلدی اس کو کلیئر کر دیا.
بلخوا پاکستان سرکاری ٹی وی د لاہور پولیسو د یو چارواکی ایس پی ملک اویس سخلی وای چی د وسلوالو د شمیر په اړه سویل لا مشکل دی. ایس پی ملک په وینا چې د علاقې خلک محفوظ سینو ته منتقل کړی شول. د دا هم ویل چې د کلی ته دا وسلوال څنګه داخل شوی دی نو د دې تحقیقات روان دي او د دې کلی سیکیورټی سخت کړی شوی ده. د نمخ کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبایي وزیر کرنل ریټایرډ شجاع خان زاده ویلی وو چې داسې اطلاعات دي چې په دغه کمپاؤنډ کې زنانه او ماشومان موجود دي او د دوی کوشش دی چې وسلوال ژوندي ونیول شي. د مطبوعاتو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ترهګري په یو ورځ کې نشي ختمېدی او د شمالي وزیرستان اپریشن په نتیجه کې به داسې پیښې مخې ته راځي. دی وایي دا وخت صورتحال په کابو کې دی. مونږ علاقه په ګیره کې اخیستې ده. مونږ ته به زر کامیابي ترلاسه شي. وسلوالو سره دستي بمونه چې حمله یې پرې کړې ده هغې سره کلاشنکوف او راکټ لانچرې هم دي. هغې سره هغه ټوله وسله ده کم چې وسلوالو سره وي. د دې تر څنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی د ژوبل شوي پولیس اهلکارانو ته د ښه سهولتونو د ورکولو حکم ورکړی دی.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
زموږ شغله مشال رادیو خوري. په پاکستان کې ګڼ شمیر طالب مشران قیدیان د ترهګری په تور مجرم پیژندل سوي خو پر ډیرو یې سزاګانې نه دي عملي سوي. کارپوهان د دې وجې د ججانو ګواهانو او وکیلانو ژوند ته خطر او د پاکستان هغه پالیسۍ ښیي چې د دوی په خبره د ترهګری په وړاندې مبارزې لپاره کافي او سنجیده نه دي. اندېښنه څرګندېږي چې د سختو سزاګانو د نشتوالي له وجې وسلوال له قانون عدالتونو او جیلونو څخه نه ویریږي نو ځکه ترهګري نه کنټرولېږي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
تحریکی طالبان پاکستان منلی چې دوه کال وړاندې له جیل تښتېدلی د دوی یو مشر عدنان رشید د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا په جنوبي وزیرستان کې نیولی دی. نوموړی په هغه 8000 قیدیانو کې شامل دی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوی وه. عدنان رشید ته په 2004 کال کې د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د حمله د پلانولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و خو دا بیا عملی نشو. په 2012 کال کې په ډیر اسماعیل خان جیل د طالبانو له حمله وروسته د 409 قیدیانو سره وتښتید. د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي کترهګرو ته اورول شوي سزاګانې عملی شي نو بیا د قاضیانو یا ججانو او وکیلانو ژوند ته خطر پیښیږي.
دولتونه جوړ شوي چې کوم قاضیان دي او بیا کوم وکیلان چې پیښیږي په دغه مقدمو کې هغه ټول ته خطر ده. هغه ته یره کېږي چې دغه طالبان په چا باندې نه کوي او ډېر ججان چې دي هغه مجرې شوي دي یا وکیلان مجرې شوي دي څه خلک په تېښته د پاکستان نه بهر ته لاړو. حکومت وایي چې مونږ قانون جوړو قانون مضبوط کوو مونږ عدالت جوړو وسایل کمې دا خبرې به کېدلې. مخصوص کال وشو چې دا خلک بندیان دي د فوج سره ټول نظام چې د پاکستان دی عدالت نظام دی یا د انصاف نظام دی دا ډېر کمزوری دی.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي تیر کال د غمل کې 220 کسانو ته په بیلابیلو جرمونو کې د مرګ سزا اورول شوې چې لا عملي شوې نه ده. د یادونه وړ ده چې دا مهال پاکستان کې د بشري حقوقو د ادارو په غوښتنه حکومت د مرګ سزا عملی کول ځنډولې دي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې دغه غوښتنه یې ځکه کړې و چې د غمل کې د مرګ له سزا غلطه فایده وچته ده. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټورنی جنرال قاضی انور وایي ترهګرو ته سخت سزا نه ورکول ملکی ترهګری لا نور زیاتوي. هغه وایي د دې وجې د قانون نشوالی نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان نرمي پالیسۍ دي.
قانوني مشکل خو دا نه دی. خبر دا دی سړی چې ونیول شي هغه باندې کیس جوړ شي څوک په شهادت وکړي شهادت په فیصله وکړي څه کسان چې نیول کېږي یا دی ونیسي نو هغه کسانو کې چې دوی خپل مفادات هغه کسانو ته وي بعض وخت دغه کسان چې دي نو دوی ته دی ایسا کم وی چه دا دیدی او کسیم سرمایه هم دیده کسان باز وقت دا کسان دی استعماله دی ساتی نو دا جدا خبر دا چه اگر بیا خیب شی اگر کس
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د تیر کال په رپورت کې راغلی چې لا هم د عدالتونو لخوا د بیلابیلو جرمونو 40,000 کیسونو کې فیصلې نه دی اورول شوی. رحیم الله یوسفزی وایي په کیسونو کې د فیصلو زر نه اورول تر هغه لا زړه ور کوي.
پاکستان خود دا ډېرې مسلې دي. پاکستان جو قانون دی او عمل پلې کیږي او قانون وایي چې کمزور خلکو لپاره قانون دی، د مالدار خلک دي مضبوط د هغې لپاره قانون نشته. کم طالبان تیز دي، خاص طور باندې سوات او ملکن ډیویژن کې هغوی چې ډېر کسان چې دي نو هغه بیا په جیل کې مړه شوي دي. کورنۍ خلک دا وایي، طالبان دا وایي چې دا وژل شوي دي. او دا اکثر ځوانان وي او حکومت او فوج دا وایي چې دوی ته د زړه تکلیف او پایپ وژل باندې مړه شوي.
د یادمنی وړ ده چې پاکستان کې د مرګ د سزا د عملی کېدو د ځنډېدو وروسته اوس تر ټولو سخت سزا د عمر قید سزا ده. خو رحیم الله یوسفزی وایي دا ځکه بې ګټې ده چې اکثره په ترهګرۍ کې ککړ داسې قیدیان لیوي نه بلې لارې له جیلونو تښتي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
زمر جاغل مشال ریڈیو سخ آوری په پاکستان کې د ورکل سو کسان مقدمه وخت په وخت پر رسنیو کې راوچتیږ. د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس افتخار محمد چودری په دې مقدمه کې جدي فیصله اورولې وي، خو د عدالتي حکمونو باوجود تر اوسه ټول هغه کسان چې په تورن ډول استخباراتي ادارو پورته کړي دي عدالت نه دي حاضر کړل شوي. په دې وروستیو کې د ورکل سو کسان د مقدمې په اړه نه خو پر رسنیو کې او نه هم د عدالتونو او حکومت لخوا څه خاص مخې ته راغلي دي. دا چې د دې لاملونه څه دي د ګلایاس په راپور کې به واورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د تحفظ پاکستان قانون منځوري وروسته د لا درککل شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د کمیشن مشر زهرا یوسف له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه او زیات یې کړه.
هم لوګ ابي مانیټر کر رہے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں.
مونږ د ډیر سره نه کو معلومات را غونډو. د بلوچستان نه علاوه چې کله په کراچۍ کې عملیات شروع شوه دي، لاغو زاینو څخه هم شکایتونه راغلي چې خلک لخپل کورونو چتول کیږي او کورونو ته دانه د معلومات چې دا کسان چرته وړي دي.
اور یہ پروٹیکشن اف پاکستان آرڈیننس آنے کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا ہے.
قسم دا پاکستان پر سپریم کورٹ کی دا لا درکل شو کسانو مقدمہ لاسو کلون رئیس روان دا، خود عدالتی احکامات باوجود ہم ٹول لا درکل شو کسان عدالت تا ندی حاضر کل شو. دا پاکستان سپریم کورٹ تیر میاش یو لوی بینچ جوڑ کڑے وو چپا دی خبر فیصلہ وکڑی چی آیا حاضر سروس فوجی چارواکو پر زد مقدمه چلی دیشی او کنه. خود بشری حقوقو ادارې وای چې حکومت د لا درکه کلچرو کسانو مقدمه کې سنجیده نخکاری. د دې وجوهاتو په اړه په اسلام آباد کې خبريال او کارپو شایق حسین وای
چې یو خود چیف جسټس دې واقع سره غالبن سر گیدیشی چې موږ وسوک سره غوسنه شو چې خو یو جذباتي لگاوې می چې تاریخ په بلوچستان سره تعلق ساتلو په هغه چې کل نتلی دی واقع دا ایشو چې دې باندې خبرې اترې نه کیږي. کدا حکومت ته موږ وګورو نو دا حکومت خلق لکه چې وزیر دفاع دی خواجہ آصف هغه دې معاملے کې ډېر پیش پیش خو ما په خیال ده کې دا بنیادی خبره ده چې داخله کله اپوزیشن کی وی نو یو خدای ده چې سیاست هم کوم نه وي د اپوزیشن خپل تقاضی هم وی.
شیخ حسین زیاته کړ چې په خوابه د لا درکه کړ شو کسانو معاملې په اړه سن اثر راتلو. خود په خوانی چیف جسټس افتخار محمد چودری د ریټایر کېدو وروسته نه خو حکومت او نه هم اپوزیشن ډلو په دې معاملې کې دلچسپي اخستی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف هم د دې خبرې په تایید کې وای
حکومت تو بالکل نه کر رہی ہے کوشش. حالانکہ پرائم منسٹر اور بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کی چیف منسٹر
حکومت بیخی کوشش نہ کوي. وزیر اعظم نواز شریف او د بلوچستان وزیر اعلی ویلی وو چې دا به د دوی لومړی ترجیح وي، خو د حکومت لخوا اس نه کیږي. تر سوچ د عدالتونو خبره ده نو په زنو وختونو کې په دې مقدمه کې ډیره زیاته دلچسپي خودل شی وو او زنو وختونو کې بیخی ایرا کړي
دلچسپي دکھاتی ہے اور کبھی بالکل لگتا ہے کہ
بھول گئی ہے. قسم د آزاد زرایو نه د لا درکه کلشو کسانو کرش میرا نه د بډاګر شبی خو په دې لړکی د حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 2011 کال نواخلی تر روان کال جنوري میاشتو پوری 1615 اویا مقدمی درج کړل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12:30 بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
شمالی وزیرستان کې پاک افغان پولی تسیرما د زوی سیدگی ځای خلکوای د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 18 ولسی وګړي وجل شوي دي. د دې نوړاندې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون ادعا کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې یې د جنگي جازونو په بریدونو کې 15 وسلوال وجلي دي. د پنجاب لاهور خار سره نږدې رایون سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره پنخته کې یو پولیس والا وجل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې پولیس د یادې سیمې په یو ودانۍ کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروایی کوله چې دغلته موجود وسلوالو پرې ډزې کړې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل په هوایي ډګر حمله چې نن سهار شروع شوې وه د ورځې د 9:30 بجو په خواوشا کې د شپږو حمله کوونکو په وجلو پای ته ورسېده. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر وسایلو ته تاوان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې برید ذمواري قبوله کړې ده. نن بعد د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو بیا شمیرنه سر دوباره شروع کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور ویلي چې دغه پروسه به د نړیوالو ملي سارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استازو په وړاندې ترسره شي. اسرائیل وایي دوی به په غزه کې په انساني بنیادونو د 15 غنټو لپاره ډزبندي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا د راکټونو ویشتلو او د اسرائیل له اړخه په بمبارۍ کې د 200 نه زیات فلسطینیان او یو اسرائیلي وژل شوی دی. او صدر باراک اوباما پرون ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لا هم اختلافات شته چې پکې لا نور کار کول غواړي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس تاسو پام راګرځوم د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان د کورنی ورسپانو ادارې لوستې دي او مهم ټکي ورسخه راخستې دي چې تاسو یې ورته تر بولم. نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د وفاق په ذمه واجب الادا د 55 ارب روپو نه زیات د رقم د ادایګۍ، د ګیس نه د 500 میگاواټ بجلی پیدا کولو اجازه او د وابډه د بجلی د ویش نظام صوبایي حکومت ته د ورکولو لړکی او د غرنګ د نورو حقونو غوښتو لپاره کوشش کول یو ډیر ښه ګام دی. د ادارې په وینا کې د وفاق د طرفه خیبر پختونخوا ته د 55 ارب روپۍ ورکړی شي نو دې باندې به په صوبه کې یو شمېر د ترقۍ کارونه وشي چې لکه بل به د صوبې د خلکو ژوند بدل شي او د غرنګ به په صوبه کې د بجلی د ویش لکه بل هم د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر ډیره حده کمې راشي. ادارې وړاندې لیکي باید چې وفاقي حکومت د تعصب پالیسی ختم کړي او زر تر زره د خیبر پختونخوا حکومت سره د بجلی په مت کې د پیسو ورکولو چې کومه وعده شوې ده هغه پوره کړي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په فاقی حکومت باندې د دباور واستو سره سره پخپل منصوبو باندې هم توجه ورکړي نو دارنګ تر سوچي دغه رقم نه تر لاسه کیږي تر هغه به په دې صوبه کې دوی خپل منصوبي سر ته رسولې وي کوم چې د خیبر پختونخوا صوبې د اولس په ګټه کې دي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارې کوي چې 13 ورځ د افغانستان پکتیکا ولایت کې بمی 14 او شوا چې پکې یو شمیر خلکو ته مرګ جوړلا واولې ده. هم په دغه ورځ په کابل کې د صدارتي محل ملازمینو گاڑے پہ نہ ہکڑے شو دو پکتیکا 14 پڑ تردی دما چان نہ داغستے البتہ دا صدارتی محل پڑ طالبانو منلی دا. ادری وای چی دا پکتیکا پہ نہ دا پتہ لگی چی منطقہ کی دا امن و امان صورتحال ډیر خراب دے او نالی دلی قوتونا دا دے پشا دی نو دا سی حالاتو کی افغانستان او پاکستان لا دا مرستو او کومک زیاد ضرورت تے او پیا پا تیر تیر چی دروان کل آخر پوری ناٹو اسکر دا افغانستان نا اوزی نو دا دوی دا خپل منزی مرستو اہمیت او ضرورت با نور هم زیاتیږي. ادریا اخیری کې لیکي چې اوس چې پاکستان شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړي افغانستان له پکار د چې د دې ځای تښتیدلي ترهګرو ته په خپل خاور پناه ورنه کړي او دراتونکو د پاره د ټول سیمې نه ترهګری ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې وسلوال تر عملیات وړاندې له دغه سیمې وتلې دي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي په افغانستان کې باید اوس نوی جمهوري عمل په سولې ډول تر سره شي. د دغه دوه مقالو مهمه برخه له فرخنده اسد څخه اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان پوځ د تیر یوې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. پوځ وایي دوی اوس په میرلي کې هم د وسلوالو خلاف کاروایي شروع کړې چېرته چې وسلوال پټنځایونه لري. پوځ په میرانشاه کنټرول ترلاسه کړی او دغه سیمه کې زیاتره ودانۍ، کورونه او بازارونه هم تباه کړل شوي دي. میرانشاه په دې تیر وخت کې د نړیوال جهاد یو مرکز جوړ شوی و چېرته چې بعد وسلوالو مشرانو د ځانمرګو بریدونو ټریننګ ورکاوه. دغه تا د دوی د خلکو د تختولو په پاکستان کې دننه او بهر د حملو منصوبې هم جوړېدلې. دا شان میرلی د جهاد یو بل مرکز جوړ شوی و. دغلته یو شمېر بهرني وسلوال چې پکې ازبک وسلوال هم شامل وو اوسېدل او له دغه ځای به په عام ولس حکومتي چارواکو حملې ترسره کولې. بلخوا پوځي څېړونکي دا هم وایي د دغه سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال د پوځي عملیاتو وړاندې وتلي دي او ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي که چیرې د پاکستان پوځ په نږدې غرایزو سیمو کې عملیات پیل کړ نو کېدای شي د وسلوالو د زیات مزاحمت سره مخامخ شي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان اسناسه نه لکه خلک بي کور شوي دي چې دا وخت یو شمېر مرستو ته ضرورت لري. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د جون په 14مه نیټه د دریم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. اوس باید د حکومت انتقال په پوره امن توګه ترسره شي. خلکو په تیرو انتخاباتو کې خپل رائے ته دې باوجود استعمال کړي چې په دغه هیواد کې د امنیت یو شمېر مسلې هم دي او خلکو ته د ووټ اچولو پر وخت لکې هم ورکړل شوي وي. خو د دغې باوجود دوی له کورنو راووتل او د خپل ووټ استعمال یې وکړ. د ولسمشرۍ دواړه امیدواران د دغه څوکۍ جوګه دي او چې څوک هم پر روان وخت کې بریالي وګرځول شو نو باید دویم امیدوار د هغه بریا اومني او هغه ته د حکومت جوړولو اجازه ورکړل شي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي جمهوریت خلکو د خیر ښېګڼې لپاره وي. په دې کې کام نسل او ژبې ته نه کتل کیږي بلکې د ټول ولس یو شان ښېګڼې یې مقصد وي او اوس افغان ولس ته په انتظار دی چې کله به دغلته نوی حکومت جوړیږي او نوی پارلمان به کار پیلوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه سر لننه پیلېږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي څارونکو او همدارنګه د دواړو کاندیدانو د استازو پر وړاندې ترسره شي. د انتخابات کمیسیون د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی چې له ولایتونو څخه د رایو د صندوقونو د انتقال پروسه به هم د ایساف په همکاري سر لننه پیل شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا څېړنې او تفتیش مرحله د یو سل کسیز ټیم له لوري د پنج شنبې په ورځ پیلېږي او درې اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیسیون ویان د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کار په لومړۍ ورځو کې به هره ورځ د 500 صندوقونو رایې تفتیش کیږي او وروسته به د کاري ټیم د ظرفیت په لوړېدلو سره دغه رقم لوړ کړای شي.
سبا ورځ د نړیوالو څارونکو په وړاندې د رایو د صندوقونو د تفتیش مرحله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې پیل کیږي.
ښاغلي نور زیاته کړه چې په بیا څېړنه کې به د دې کمیسیون لخوا 11 او 15 نړیوال معیارونه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یونما لخوا پیشنهاد شوي دي پلی شي. هغه هم درنګ وایي چې د بیا څېړنې عملیاتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بشپړ شوی او له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره شریک شوی ده. د دواړو کاندیدانو د توافق په اساس ټاکل شوی و چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د تیرې سې شنبې په ورځ پیل شي خو دغه پروسه د نړیوالو ناظرینو د نه موجودیت له امله دوه ورځې وځنډول شوه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو موسسو ناظرین به د پنج شنبې په ورځ د تفتیش له بهیر خپل نظرات پیل کړي.
د اروپایي ټولنې ځینې ناظرین شتون لري او یو شمېر هغه بنسټونه چې د رای صندوقونو شمېرلو ته لیوالتیا لري دوی د راتګ په حال کې دي.
له دې نه وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ټولو رایو له تفتیش وروسته به د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه به کمیسیون شکایتونه ثبت او په خپل وخت به وڅېړل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسمشري انتخاباتي لانجه چې د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د تردید له امله جدي حالت ته رسېدلې وه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د استازي په منځګړیتوب سړه سوي خو د کاندیدانو ترمنځ د سوي توافق او سیاسي مسلو د حل په اړه جرګې مرکې او لیدکاته دوام لري. دا چې دا خبرې په کومه مرحله کې دي او افغانان د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روانو خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري دا به د جنقال کوزی پر راپور کې واورو.
افغانان چې په هیواد کې له هر څه زیات سولې او امنیت ته اړتیا لري د کاندیدانو دا کار نیکوباله او د ملت د سوکالۍ او آرامۍ پر لوري مثبت ګام ګڼلی دی. کاندیدان په اصولو کې صلاح شول چې ګټونکی به جمهور رئیس وي او د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکي ته هم ونډه ورکوي. د کاندیدانو ترمنځ صمیمیت زیات شوی او د انتخاباتي کمپاینونو غړي هم په مباحثو او مرکو کې یو بل ته په احترام او درنښت خطاب کوي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله تیره ورځ د اشرف غنی احمدزی کور ته ورغلی و او دغه راز به ښاغلی غنی هم نن د هغه کور ته ورشي او دا راشه درشه د سیاسي جوړجاړۍ لړۍ ده. دا چې دواړه مشران به د نن ورځې کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم غړي ښاغلی فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل
هر دو کاندید نیاز که رویش بیشتر صحبت بکنن.
په کوم څه چې دواړه کاندیدان ورته په لومړي قدم کې بحث کولو ته ضرورت لري هغه د رایو د څېړنې د پروسې بریالیتوب ده چې په نتیجه کې به مشروع نتیجه اعلان شي او دواړه اړخونه به ومني. دوهمه مسله چې دواړو کاندیدانو په ژمنې پورې اړه لري هغه د ملي وحدت حکومت جوړول دي چې د نتیجو له اعلان وروسته به جوړیږي. طبیعي خبره ده چې کاندیدان د حکومت په جزئیاتو باندې د خبرو لپاره مشورو ته اړتیا لري. په همدې مسلو به خبرې وشي. د کاندیدانو ترمنځ په توافق کې بله مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل دي چې په یو کس باندې باید صلاح شي. ښاغلی زکی وویل د یو شمېر کسانو نومونه پولیس کې راغلي او وبلیدل شي چې په کوم کس صلاح کیږي. دوی به په یو نوم توافق ته ورسیږي او هغه کس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس پر ځای وټاکل شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي ښاغلي سید فاضل سانچارکی هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نننیو خبرو اجنډا د رایو څېړنه د نتیجو د اعلان څرنګواله او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درنشاد نوي رئیس ټاکل وبلل.
عمدترین بحث پیرامون مسائل تخنیکی آغاز
تر ټولو مهم بحث به د تخنیکی مسلو د رایو د څېړنې د پروسې د پیل او د نتیجو د اعلان د څرنګوالي په اړه ویشي. د نتیجې به هر ورځ اعلانېږي په قسمي ډول او که د څېړنې په پای کې به اعلانېږي.
تفتیش اعلان شوه.
کله چې له ښاغلي سانچارکی نه پوښتنه وشوه چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د نننۍ کتنې په اړه هیلې تر کومه حده دي د په دې اړه وویل مذاکرې او لیده کاته کولی شي د تفاهم فضا پراخه کړي او د دواړو کاندیدانو نظرونه سره نور هم نږدې کړي. دا د شوي توافق د محتویاتو پر اساس اړین دي. دا چې د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي دواړه کاندیدان باید الزامن همکار وي. د یو سیاسي او ټولنیز چوکاټ پر اساس باید په ګډه کار وکړي. نو له همدې امله لیده کاته او د نظرونو راکړه ورکړه باید چې وشي.
تبادل نظرهای د یی خصوص صورت بگیره.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د پاکستان په دفترونو کې د زنانو ځورولو او تنګولو په اړه جوړ شوی د وفاقي محتسب اداره وایي چې زنانې نه یوازې له دوی سره په خپل شکایت درج کولای سي بلکې د دوی پر ویبپاڼه هم خپل شکایت لیکلای سي. دا اداره نه یوازې د زنانو د ځورولو شکایتونه اوري بلکې د هغو نارینه وو دا هم اوري چې په دفترونو کې د کار له وجې تنګول کیږي. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
په دفترونو کې د زنانو زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره کارکوونکي د وفاقي محتسب ادارې وینا ده چې د دوی د ادارې د جوړېدو وروسته دوی سره د ملک مختلفو برخو نه یو سل او اووه اویا شکایتونه درج شوي دي چې پکې یو سل او د دوه اویا شکایتونو فیصله شوې ده. په دفترونو کې کارکوونکي زنانو د تحفظ لپاره دا اداره چې کال 2011 کې جوړه شوې ده. د دې ادارې ویان شاروخ عباسي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی اداره په خاص توګه په دفترونو کې د نارینه خو د زنانو د زورولو او د دې ترڅنګ هغه نارینهو د مسلو په اړه کار کوي څوک چې د خپل کار په اړه په دفترونو کې د مشرانو لخوا تنګول کیږي. د خپل خبرو کې اویل چې د های کورټ د یو جج په مشرۍ کې په شپېتو ورځو کې د یو شکایت فیصله کیږي.
دا صرف د زنانو پورې محدود نه دی بلکې نارینه هم خپل شکایت درج کولای شي. زنانه او نارینه دواړو ته که د کار په ځای کې د دفتر مشرانو او کارکوونکو لخوا هراسمنت کیږي یا تنګول کیږي نو هغه موږ سره خپل شکایت درج کولای شي. دا یو جنس پورې محدود نه دی. دا یو حکومتي اداره ده چې نارینه او زنانه دواړو ته ریلیف ورکوي.
د یاد ادارې د معلوماتو تر مخه د ټولو زیات شکایتونه اسلام آباد کې مخې ته راغلي دي چې شمیر یې اووه څلوېښت دی او صرف یو شکایت د قبایلي سیمو د یو زنانه لخوا راغلی دی. د ذکر وړ ده تېره ورځ په ملتان کې د زنانو د کرکټ د لوبډلې یوې لوبغاړي د ملتان د کرکټ انتظامیې لخوا د ناروا سلوک له وجې ځان وژلی و. د لوبغاړي سره د نورو ملګرو تېر کال په یو پروګرام کې د کرکټ کلب په انتظامیې د جنسي زور زیاتی الزام لګولی و. په دې لړ کې د وفاقي محتسب ادارې بیان زیاته کړه چې داسې کیسونو لپاره د دوی ادارې په نوي اصلاحاتي ایکټ کې د سو موټو اکشن اخستو مطالبه کړې ده.
لبد مرغه موږ ته دغه لوبغاړي شکایت نه و راغلی. زمونږ جج صاحب دا کیس اخیستل غوښتل خو موږ سره د سو موټو اکشن اخستو اختیار نشته. اوس موږ کال 2014 اصلاحاتي ایکټ کې دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته د سو موټو اختیار راکړی شي چې کومې مسلې د میډیا د لارې مخې ته راځي، لکه څنګه چې د پېښور او قائد اعظم یونیورسټو د جینکو پیښې مخې ته راغلي وې. نو چونکې موږ سره سو موټو اختیار نه و، نو دا کیسونه خپل موږ نشو اخستی.
د یادې ادارې مطابق چې وفاقي محتسب د پاکستان په هر ادارې دا لازمي ګرځولې ده چې نه صرف د دوی ضابط اخلاق دې خپل کړی شي، بلکې د زنانو د زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره یو درې رکنی کمیټې دې هم په دفترونو کې جوړه کړی شي.
دا پاکستان د انګریزي جی بی په ورسپان ایکسپریس ټریبیون کې لیکوالی علیا سلیمان په پاکستانی ټولنه کې د کورنی ناروا سلوک په اړه مقاله لیکلې ده. لیکوالی لیکي په پاکستانی ټولنه کې د کورنی ناروا سلوک شکار شزي له بیلابیلو پړاوونو څخه تیریږي او دغه شان یوه لړۍ روانه وي. د هغې په خبره په پاکستانی ټولنه کې له کورنی ناروا سلوک سره څوک کار نه لري. دا چې په یوه سمه ټولنه کې د داسې کس لپاره څه ویل شوي دي او په پاکستانی ټولنه کې بیا څه کیږي، د په دې اړه د دغه مقالې تفصیل له ملیحې امیرزاده څخه.
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکواله آلیا سلیمان د یوې جینۍ ایمان مثال ورکولو سره وایي چې د خبرو نه ښکارېدله چې څرنګه د کورنۍ ناروا سلوک ښکار ده. د لیکوالې په خبره هغه د کورنۍ ناروا سلوک په یو جال کې ګیره ښکارېدله چې په بیلابیلو پړاوونو کې تقسیم وي. په لومړي پړاو کې سخته جګړه وشي چې په دویم پړاو کې ښځه له کوره په خپګان لاړه شي. په دریم پړاو کې خاوند له ښځې بخښنه غواړي او یا د کور غړي یې له پخلاینې وروسته واپس راولي. بیا په اخره کې ښځه واپس خاوند له په دې باور لاړه شي چې داسې به بیا نه کیږي. خو د لیکوالې په خبره دا چکر وخت په وخت روان وي، تر دې چې ښځه ځان ډېر کمزوری احساسوي او فکر کوي چې ټوله غلطي د هغې وي. د هغې خود اعتمادي او عزت نفس رو رو په ختمېدلو شي او د خاوند د خوشحاله کولو په چکر کې د یو روبوټ په شان ژوند تیر کړي. لیکوال لیکي په یوه پاکستانی ټولنه کې د هغې په باور په کور کې د ناروا سلوک ښکار ښځې د همیشه لپاره په خپګان د تللو نه مخکې اووه وارې له دغه عمل نه تیرې شوې وي، خو بیا ډېرې کمې ښځې داسې کولی شي. د لیکوالې په خبره په یوه سمه معاشره کې چې د ناروا سلوک ټول پوښتنه کوي، په پاکستانی ټولنه کې له ناروا سلوک سره د چا کار نه وي. لیکوال لیکي په امریکا کې د نفسیاتو ماهرین د ناروا سلوک ښکار شوو کسانو لپاره ځینې کارونه د کولو او نه کولو په بنیاد تقسیموي. د مثال په توګه دوی وایي چې له داسې کسانو نه اول باید پوښتنه وشي که څه سم نه وي، نو په هغې اندېښنه ښکاره شي، هغوی ته غوږ کېښودل شي او که داسې څه وي نو د مرستې وړاندیز او د فیصلې ملاتړ دې وکړل شي. خو لیکواله لیکي په پاکستانی ټولنه کې هر څه د دې الټه کېږي چې د کس نه پوښتنه په دې نه کېږي چې دا ذاتي مسله وي او کورنۍ یې د بل چا مداخله نه خوښوي، بل د هغه کس نه اورېدل کېږي ځکه چې داسې باور کېږي چې په واده کې کچرې مسله راشي نو غلطي یوازې د ښځې وي. له داسې تن سره نه خو مرسته کېږي او نه یې د خاوند د پرېښودلو د فیصلې ملاتړ کېږي. دغه شان د نفسیاتو ماهرین وایي چې باید دې ته صبر ونه شي چې ښکار شوي تن تاسو له خپله درشي، باید تورونه ونه لګول شي او نه هم سرای قائم کړل شي. که ښځه واپس نه تلل غواړي نو باید هغه مجبوره نه کړل شي، نصیحت ورته ونه کړل شي او دې ته غوږ کېښودل شي چې هغه څه ویل غواړي او مرسته دې ورسره په غیر مشروط ډول وشي. لیکوال لیکي په پاکستانی ټولنه کې هر څه د دې مخالف کېږي. د دې په خبره په ټولنه کې د کورنۍ د ملاتړ د کمی له امله د ناروا سلوک ښکار جینې همیشه د هر څه په زغملو مجبوره کېږي. که نږدې ملګري څه کول غواړي هم نو څه نشي کولی ځکه چې د کورنۍ مرسته نه وي. په ځینو کیسونو کې کورنۍ د نورو خپلو خپلوانو د فشار له امله هم څه نشي کولی ځکه چې هغوی غواړي چې جینۍ باید هم له خاوند سره پاتې شي. همدغه شان د ناروا سلوک یوه سلسله روانه وي. لیکواله د خپلو خپلوانو فشار او د ټولنې یره د جینۍ په مرسته کې د خنډ تر ټولو مهمې وجې بولي او زیاتوي پکار ده چې دا په ټولو واضح شي چې په کور کې د ناروا سلوک پوښتنه وشي او د ښکار شوي تن مرسته وکړل شي.
ټولې صوبه کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خو دې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د
هر شروع پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور د فاټا سیکریټریټ د بخار محکمې ویل دي چې دوی په خیبر ایجنسی کې د درو وړو ډیمونو جوړولو تابع کړی ده. د محکمې د چارواک په وینا دغه ډیمونو پر جوړولو به 2.5 میلیون روپۍ لګښت راځي چې وروسته به خواوشه سل اکر ځمکې ته اوبه ورکوي او په دې سره به ځای خلک د دې جوګاسي چې پر خپل مځکو باندې سبزي میوه او نور فصلونه وکړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راپور کوي.
د قبایلی سیمې د اریګیشن یو بخور محکمه وایي چې دوی په خیبر جنسای کې درې واړه ډیمونه جوړوي. دوی وایي چې دې سره به د سیمې په زرګونه آبادۍ ته ګټه ورسي او خوښه سل اکر ځمکه به خړوبوي او په دې ډیمونو باندې 2.5 میلیونه روپۍ لګښت راځي. په دې هکله د فاټا اریګیشن محکمې ډایرکټر اول حسن مشال ریډیو ته وایي
په خیبر ایجنسی کې مونږه ډیمز کړي دي. ډیمم دي مختلف کم قسمه زمونږه سټوریج قسمونه دي. دا وبو دا مونږه کړی دي. په دې کې درې ډیمونه دي په خیبر ایجنسی کې فیل حال. نو دا به ان شاء الله په 2015 پورې کمپلیټ شي. کار به شروع دي چونکه دلته کې دا ایریا او جوړه دا وبو دا چې کم انډر ګراوند واټر دي سب سرفیس وبو دي دام کم دي. نو دا یو زبردست ذریعہ ده کنه. نو دا به ان شاء الله مونږه یوټیلایز کوو.
د خیبر ایجنسی او تن سردار ولی پر دې وای چې دوی د دغه ګام ستای نه کړی خو باید په دې باندې دې عملی کارو کړی شي.
نو دا ډیمونه خو چې کوم جوړیږي دا خو اقدام دی کنه. خو عملی اقدام جوړوي کی ځکه چې داوی وږي چې موږ ډیمونه جوړو خو ډیمونه له اوسه به جوړ شوی نه. خو کله ډیمونه جوړ کړ نو موږ ته به ډیره ګټه فائدہ ورسیږي. علاقہ به مشنه شي او مطلب موږ مسئله به حل شي. بل خبره دا و چې دا کوم میټیریل به لګی په کور چې کوم مضبوط میټیریل دی چې اب کې ولګی موږ وطن ډیر خوش دی. کله ډیمونه جوړ شو د موږ سره به دغه علاقې به سرسب شي. علاقہ به خو دي شي. نو ډیر خلکو ته فائدہ رسی او به ډیر شي. موږ خر به ډیر مطمئن شي.
د فاټا اریګیشن محکمې چارواکي وای چې د ډیمونه سره به د خیبر جنسي خلک د دې جوګه شي چې په خپل ځمکو باندې فصلونه سبزی او میوه وکړي او باغونه هم پکې جوړ کړي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر جنسي.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعې پورس په سلور نیمو بجو
د یارانو مشال.
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري ځانګړې اونیزه خبرونه د یارانو مشال تاسو نن اوریدلای سي چې میلمای د پښتو ژبې لیکوال او کیسه لیکونکی عصمت قانې دي. او سره زو د بل راپور پر لور په پښور پوندون کې زده کړې تر لاسه کوونکې د قبایلی سیمو زده کوونکو مشال رادیو ته ویل دي چې تیر کال د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو ته د دوی د جمع کړل شوی فیس د بیرته ورکولو تر اعلان وروسته دوی په پوندون کې داخله واخیسته. خو اوس په پونتون کې یوازې د سهار په کلاسونو کې زده کړې ترلاسه کوونکو هلکانو ته فیس واپس ورکول کیږي خو د ماښامنۍ کلاسو زده کوونکو ته دغه اسانتیا نه ورکول کیږي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف زی له پېښور راپور لیږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خبري جنسې باړې تحصیل اوسیدونکو او پېښور پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکو خورشید مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم لخوا قبایلی زده کوونکو ته د فیسونو واپس کولو اعلان وروسته هغه په قرض پیسې واخستې او په هنتون کې داخله وکړه.
نو چې کله سره موږ ته فارمونه جمع کړ ایډمیشن وشو کلاسونه سټارټ شو دې موږ لکه نامې راغې او ارس راغې د غنې چې سې نه چې کله بیا موږ وشا هغه خبر وکړه نو غیر انکار وکړ چې تاسو وته نه یې دی. بل حالانکه چې ایچ سی طرف نه موږ غم پیسې راغلې او ارس راغلې مجبورن ما تو قرض کو خو فیس نو ورکو ډیر مشکلات دي لکه په دې حالات کې موږ سکنسیشن هم نشو او په دې حالات کې بیا موږ څنګه قرض او کو یا بیا فرد تعلیم جاری وساتو.
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن یا د خیبر د ظلمو د خیر خیګړې تنظیم مشر سید افریدی وینا ده چې دوی د داخلي نوړان دي د پوهنتون د چارواکو سره خبرې کړې وي او هغه وخت ورته د پوهنتون چارواکو ویلی وو چې د سحر او ماخام دواړو کلاسونو زده کوونکو ته به فیسونه بیرته ورکول شي.
چې سینا پیسې هم راغلي ارته راغلل اوس چې کم انټرنل آډیټ دی یونیورسيټي والا هغه وایي اوس دوباره چې حالانکه د هر چا په سر باندې وته پېمنټ هم شوی دی چې سیده طرفه نو هغه اوس دا مسله بیا دا ایشو بیا راوچې تکړه چې رانه ایوننګ والا ته مونږ لاو نه دی ایوننګ والا ته مونږ نور کوو دا پیسې به مونږ چې سیده واپس لري.
د قبلیز د کوونکو د دېستونځ په باب لمو چې کله د پېښور په هنتون ویان اختر امین څخه پوښتل نو د هغه وینا وا
هغه چې کوم الوکیشن کړی دی سې کرایټیریا یې چې موږ هغه چې کوم دی هغه حساب سره د لیست کې کړی چې ایوننګ والا اجلای نه شامل کړي نو موږ په سر چې کوم دی کمپای ای دې لیبل دی هغه 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 اگینست چې کوم دی پیسې را لګیږي نه ای دې ایوننګ په خپل نه راغلي بلکې ای چې دل تر راغلي او دل تر کړو موږ په خپل دا ډیماند کړو چې تاسو دې ایوننګ والا فاټم شامل کړئ هغه به چې دا باندې کې بیس شامل
یاد دی وی چې وزیرزم نواز شریف د ځوانانو لپاره پروګرام دلان دی د بلوچستان او قبایلی سیمو په شمول د هیواد ځنې نورو پاتو سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره تیر کال په سرکاري پوهنتونونو کې د فیس واپس ورکولو اعلان کړی وو. قبایلی زده کوونکو په وینا پېښور پوهنتون کې یو سل پنځه څلوېښت قبایلی زده کوونکو کې زیاتره ماښامني کلاسونه اخلي چې ورته فیس بیرته نه ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا مشال رادیو په دروان خبرونه په پای کې تاسو پام د تعلیم په اړه د سندري پر لور راګرځوم. دا غوړسته به تاسو یو ځل بیا خبري غړي واوري.